السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په افغانستان کې د لوړپوړي پلاوی د ناستې دویمه اصلي ورځ ده افغان ولسمشر اشرف غنی ورته خبرې کړې دي په دغه ناسته کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مرستو د تصفیه او حساب کتاب په اړه باندې خبرې کیږي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان ولسمشر ویل هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په بودیجه کې درغلي کړې وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي په پاکستان کې دوه افراطي وسلوال او پنځه کمانډو پوځیان وژل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک په افغانستان کې سوله وي کولی سي د خپلو تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ولسمشر غنی دا خبره شی به مخکې د سم په دویمه اوسلي غونډه کې وکړه چې د نړۍ د غنو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري شغلی غنی جمعنه وکړه له هغو کسانو سره به حساب کتاب کړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په پیسو کې درغلي کړي وي د ولسمشر غنی وینا وو سم روانه ده په دې غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي زیانونو پر جبران د تجارت په مرسته پر سیمه ایز اتصال د سولې په وړاندې پر پرتو خنډونو او د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ستونزه خبرې سوې دي د سام لومړۍ غونډه پرون دوشنبه د څبندي څلوېښت هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندویو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران ستانه شوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سه شنبه په خپل راپور کې کړې ده د دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی دی د راپور په حواله د افغانانو د دغه ډیر شمیر اخراج د دقیق علت معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلې د خپل هغې اقتصاد د احیا څخه کوي چې لوړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحانی په وروستیو کې ویلي چې شاید ایران 25 میلیونه وګړي په کورونا وایرس سخت سیوي وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري له اولې څلور لکه اته زره اته سوه اته شپېته افغانان یا په خپله خوښه ستانه شوي یا په زور له ایران څخه اخراج کړی سوي دي د بدخشان ولایت چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالۍ د وسلولو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه ثانوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلولو طالبان وژل سوي او یولس نورو ټپیان سوي دي
تمام ساحات کې وجه مخالفین مسله دولت
ټولې هغه ساحې چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې د تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بلخو د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د اتو وسلول طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالۍ په خنګلو او توره تنګۍ کې د لیز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې اقدام وکړ د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد اریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي همدارز د دوی یا شمیر وسلې او مهمات هم تخریب او لمازه تللې باید دا ونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښته
وسلولو طالبانو پر دې پیشه څرګندونې نه دي کړې پاکستان دغه هیواد په شمال ویدیست کې د خپل پنځو کمانډو پوځیانو او دوه افراطي وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سیشن به ویل نن سهار وسلواله نشته هغه وخت پیل سو چې د تروریزم زد ډپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یو کور چاپا وهله دغه سیمه د پېښور د شمال په 460 کیلومتر کې پرته ده د امتیاز خان په خبره د دوه افراطي وسلولو د وژل کېدو ترڅنګ یو اندازه وسلې مهمات هم لغه کور څخه تر لاسه سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومې افراطي ډلې دخیلې وي، خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې تیره اونۍ خپور سو راغلي چې د پاکستاني طالبانو تر 6000 زیات غړي چې په افغانستان کې فعالیت لري، اکثریت له تحریک طالبان پاکستان یا هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان له څنګ سره ارتباط لري. د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 تریلیون په ارزښت د کورونا وایرس دوه تړاو د مرستو یوه نوې بسته وړاندیز کړه. د مرستو دغه نوې بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي یا هم له نورو برخو سره چې دغې اوبا اغېزمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندیز شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وباله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کاروبارونه او شوانزی پرانیزی. جمهوریت غوښتون کې چې لسپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلی، اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړ جاړی وکړي. له بلې خوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د $1 تریلیون په ارزښت مالی برسته مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده. که دا مالی بسته تصویب سي په امریکا کې د وزګارو کسانو د اونۍ $1600 به $200 ته راکم سي. امریکا د کورونا وبا وروسته د کاروبارونو د بیرته په پښو درېدو او د وزګارو کسانو د مرستې لپاره تر اوسه $3.5 تریلیون اختصاص کړي دي.
خبرونه مول ازادي راډيو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ازادي راډيو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړپوړي پلاوي د څلورمې ناستې دویمه وسلي ورځ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی همدا اوس دغه جلسې ته وینا کوي. دا مو د سر موضوع ده. د همور چې د کابل ښاریان وی له څو ورځو راهیسې برېښنا پرچاو ده او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوشو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سه ورځو برقه خراب است، هوا ګرم است.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت هم تاسو ته د ازادي رادیو له خبريالانو څخه رالیږلي راپورونه خپاره کو او همدارنګه به د کرونا ویروس په اړه باندې تازه جزئیات دروورو. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی موضوع ته. نن د ارګ ماڼۍ د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې د دویمې او اصلي ورځې د غونډې کوربه ده. په دغه ناسته کې اوسمهال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کوي. ښاغلی غنی د خپل حکومت او حکومتوالۍ د پرمختګونو او همدارنګه د لاسته راوړنو په اړه باندې تر اوسه توضیحات ورکړي دي او له نړیوالې ټولنې سره د راتلونکو پروګرامونو په اړه باندې بحث کړی دی. د لوړپوړي پلاوي دغه ناسته د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیبوي او همداسې برا سره جزئیات شریکوي. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی تر اوسه پورې کومو موضوعګانو ته اشاره کړې ده؟
تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال دی ولسمشر نن په دریو مواردو باندې خبرې وکړلې چې د دوو مواردو خبرې تقریبا تکمیل شي، چې درېیم مورد د سولې په تړاو باندې اوسمهال لګیا ده د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي. ولسمشر په نننیو خبرو کې د ښې حکومتوالۍ اقتصادي امنیتي او سیاسي برخو کې د ګډونوالو ته د وینا پر مهال دی. د اقتصادي او امنیت په برخه کې ولسمشر یو شمېر مسایلو ته اشاره وکړله. د سام غونډې په ګډون باندې غږ وکړ چې افغانستان اوس له 2018 کال کې چې کوم وضعیت اوس له هغه وضعیت راوتی دی. د کورونا وایرس ته هم اشاره وکړه چې په هغې باندې به وروسته خبرې کوو. ده وویلې چې د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پخوا په خپل پخو درې دلی دي د نړیوالو مالی ملاتړ لخوا په اوس په د جګړې په ډګر کې دي خپله د افغانستان دښمنانو سره جګړه کوي. د اقتصاد برخه کې مهمه معارف چې اشاره درلودله هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې په ټولو ګډونوالو باندې غږ وکړ چې تاسو راشئ 2014 کال له اوس سره مقایسه کړئ. افغانستان د ادرشت حال کې دی. افغانستان د مختلفو ولایتونو کې د اوبو بندونه درغېدو او همدارز د داخلي تولیدات ته اشاره وکړي. داخلي تولیدات د پخوا په پرتله ډېر د پام وړ شوي دي. دې ته ورته د کورونا موضوع چې کله د کورونا بحث راغی ولسمشر د کورونا وایرس په تړاو باندې په وبي ویل چې په خواشنۍ سره افغانستان په ډېر ښه حالت کې و چې دغه وایرس هر څه لکه واړول دوی چې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره مستر خان ته د پونو خبرونه یا برنامه پیل شوې ستاري برنامه چې هغه په نږدې راتلونکي کې د ټکو په حال کې ده. د هغې مخکې د وچې ډوډۍ د پخې ډوډۍ او د تطبیق پروسه وه. د فقر د کاهش یا د فقر د کمښت لپاره ځینې برنامې په لاره اچول شوي دي چې هغې ته هم ولسمشر اشاره وکړه. ولسمشر همداراز د سولې په برخه کې هم ډېرې کمې خبرې موږ واخلې. څنګه د کانفرانس هم د جریان په حال کې دی. صرف د خبرو لومړی برخه دا و چې ولسمشر پر طالبانو باندې راغو کړ چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او که تاسو سولې ته ژمن یاستې راشئ د افغانانو دا غوښتنه ومنئ. خو له بده مرغه چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دوی په تېرو څو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او دوی د تاوتریخوالي پلوي کوي. خو اشاره مستقیما د افغانستان امنیتي ځواکونه ته دا وه چې تر هغې طالبان د مذاکرې مینځ ته کښېنني او طالبان د خبرو ته حاضر نه شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ آماده دي. سمجه صاحب د کله مورد چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوله د اقتصاد وزیر همداراز د یوناما په افغانستان کې د یوناما استازي
مننه کوم خاطر پردیس خدای چې لوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو لاند جریان هم شریکو. ولسمشر غنی خپل خبري د ملي ټلویزیون لاري وکړلې
د حساب ورکول لپاره سکل مونږ غواړو چې وی نو مونږ کولای شو مثلا مامته مونږ کې در بخش حساب دی یا د قانون و سازمان های امنیتی در خطا وجو بکنیم. رسانه هاش دخیل باشن، علما دخیل باشن، سازمان های جامعه مدنی دخیل باشن و همه اینا در مجموع می توانه که در حقیقت محیط سازگار را ایجاد بکنه و باشه که ما به هدف برسیم و یک استراتژی جامعه را داشته باشیم که ما در حقیقت فعالیت های مان را اندازه گیری هم کرده بتوانیم و حفظ هم کرده بتوانیم در راستای مبارزه فساد اداری. بله قضایایی هست که مردم توجه را به خود جلب کرده است. مثلا از کرام الدین کرام و دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن آمریکا. ما از همکاران بین المللی خود در زمینه میخوایم که متخصصین را معذب
اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جریانو چې د ملي ټلویزیون لاري خبرېد. البته د خبرې په پښتو دری باندې ژباړل کېدل. یو ولسمشر غنی د ویډیو کانفرنس لاري د کانفرنس ګډونوالو ته په انګریزي باندې خبرې کولې او د اداري فساد همدارنګه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوس خبرې وکړلې او ښکاري چې د خبرې پای ته رسیدلې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوس ورځو د کابل د برېښنا ستونزې ته خلک وایي چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او د برېښنا دغې پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي خو له دې ژمنو د 5 کلونو په تېرېدو بیا هم کورنی تولید یوازې 40% بلل کېږي. او خو د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له ازبکستان سره یې د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې کړې دي. امید ظهیر مالا او نور جزئیات.
پلازمینه کابل یو 20 پیړۍ او په سلیر 20 ساعتونو کې 2 ساعت برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه ساعتونه له نعمت محروم دي. دو دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتي نور سید او جاوید:
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو، له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس ووایو، د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځ برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه غویم که برقای مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 400 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 70 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د ښاغلي توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړې چې ژر یوه بدیله لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې تر څو هغه یو ورځې یا کم و ډېر وخت غوښته تر څو خپل آمادګي د 400 میگاواټو لپاره ونیسي، خو د اوس لپاره 500 میگاواټه د ورځې لخوا ډېر شو، د شپې لخوا 400 میگاواټه د ازبکستان څخه اخلو.
په افغانستان کې د انرژۍ د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هېواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 1,000,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1395 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 1300 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 500 کلونو له تېرېدو وروسته کورنی تولید د نغلوبن د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژۍ د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
نن د زمری یا صد ومه د افغانستان د بیرغ د ملي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډیرو سیمو کې تر سترګو کیږي او خلک یې په مناسبت باندې جشنونه نیسي. د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون رنګونه لري چې په منځ کې ملي نښان دی. په دې اړه باندې راپور لرو چې د جاوید امیرخیل په یوې سندرې پیلېږي.
د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملي نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خواته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په 19ما ماده کې توضیح شوی دی. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تور رنګ د هغې وخت نمایندګي کوي، دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنګ د دې دپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت د انګریز سره مبارزه وکړه، وینې یې توتې کړې او په نتیجه کې یې ازادي وګټله، نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې سین دی، هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنګونه په 1301 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. د دغه بیرغ په منځ یعنې پر درې واړو رنګونو په سپین رنګ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی او د دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندینۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یوه هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغي وخت بیا نه راځي او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي. په کابل ښار کې د ملي بیرغ د منزلو په خاطر ډول ډول مراسم تر سره شول. د کابلیانو لوی اجماع په نامه بنسټ په دغه ورځ د زرو مترو په اوږدوالي د هیواد درې رنګه بیرغ له دارالامانه تر د همزنګ څلور لارې پورې ولېږداوه. د دغه اجماع یوه غړي ذبیح الله ناصری وویل:
د افغانستان د سیمې ګرانو افغانانو د کابلیانو لوی اجماع ویاړي چې د زرو مترو په اوږدوالي یو لوی بیرغ لیږدوي. موږ باید د ګران افغانستان د سوکالۍ لپاره یو موټی او د دې هیواد د سولې او امنیت لپاره سره یو ځای شو.
د افغانستان په ولایتونو کې هم هر کال د ملي بیرغ ورځ نمانځل کیږي. د کابل او نورو لویو ښارونو اکثره واټونه په دغه بیرغونو سینګار شوي او ان پر کورونو او نقلیه وسایطو هم دغه بیرغ رپیږي. د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک کارون کې هم یو بل ته د دغه ورځ مبارکي وایي. شاعرانو ورته شعرونه ویلي او سندرغاړي په ترانو او موسیقۍ کې زمزمه کوي.
افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده نن د اسد یا زمری ومه. لکه څنګه مو چې پراپور کې واوریدل په نورو ولایتونو کې هم د بیرغ د ورځې په مناسبت باندې خلکو جشنونه او تیاری نیولی دي. ځینو سیمو کې جشنونه کړي دي. له هغې ډلې اول ننګرهار ته ورځو، بیا به خوست ته ورشو. په ننګرهار کې خلکو د دې ورځې لپاره تیاری نیولی. سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
جلال آباد هغه خار چې د اوړي ګرمۍ نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده. خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګي او اوسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغه فابریکو خوندان
په بخښنې سره چې د ننګرهار راپور د بیرغ پاړه نه بلکې د فابریکو پاړو، خو د خوست راپور اوس چمتو دی. خوست کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت باندې نن جشنونه شوي دي او خلکو دغه ورځ لمانځلی.
د سې شنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې ویناوالو ویل نور په دې هیواد کې د تنظیمي ډلو او ډلګۍ وخت پای ته رسیدلی او ټول ولسونه باید یو ملي بیرغ لاندې راټول شي. دوی ویل افغانانو د دې هیواد له تیرو ترخو تجربو او پیښو دا زده کړي چې نه پرېږدي هیواد او خلک یو ځل بیا هغو بدمرغو حالاتو ته ورستانه شي. په دې جشن کې چې سلګونو خوستوالو، ځوانانو، ښځو، زده کوونکو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو قشرونو استازو پکې برخه اخیستې وه، خوست والي محمد صدیق پتمن په خپلو پیلیزو خبرو کې ویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د عزیزګلوۍ، خپلوۍ او د یو بل حق د منلو په روحیه د خپل ملي بیرغ په سیوري کې راټول شي.
تنظیمي بیرغونو او ډلو ډلګیو وخت پای ته رسېدلی. راځئ د ملي وحدت په روحیه، په ورورۍ، عزیز ولۍ، یو د بل د حق په منلو د دې ملي ویاړلې بیرغ تر سوري لاندې راټول شو. زه هیله لرم د جلال آباد جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوسنی موقف د طالبان و اسلامی تحریک درک کړي. سیاسی حل د افغانستان د مسالې یوازینی لاره ده. د افغانستان حکومت د خبرو کولو یوازینی مرجع ده.
پیغلی سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې د جشن ګډونوالو ته وویل ملي بیرغ یوه داسې نښه ده چې حکومت د ازادۍ او ولس د یووالي د سمبول په ډول راپانده ساتي.
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث راپانده ساتي. ملي بیرغ زموږ ملي هویت، ارزښت، ویاړ، عزت، حیثیت او د ملي یووالي سمبول دی.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی په خپلو خبرو کې ویل افغانانو ته هم د نورو نړیوالو په شان باید دي چې په خپل ملي بیرغ وویاړي.
هاش تتلل هم ورسره بیرغ ورسره و. یو سړی رول ازوند هغه مل اوسونه خپل کړ، بیا د بیرغ خپل کړ، مخ یې پټ کړ، وژړل. بیا مو د ویلې د وژړل، ویلې د خپل کړ، د وجې دا بیرغ مې په کلونو کلونو نه تلی. دا ډېر مې ارمانو چې د خپل افغانستان بیرغ زه ووینم او مدعید و چې که زه دا ووینم زه به دا ښکلوم. نو موږ ته اوسه لکه نور دولتونه چې په خپل د بیرغ باندې غیرات کوي، فخر کوي، افتخار کوي، موږ هم په خپل بیرغ باندې فخر افتخار کوو. مننه کوو د رئیس جمهور نه چې د هغه ورځې موږ دپاره د بیرغ د قدر د عزت د احترام ورځ ونوموله.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1928 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو. په خوست کې د ملي بیرغ ورځې په مناسبت د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو خپلې ترتیب کړې ترانې هم ګډونوالو ته وړاندې کړې.
بیرغ مو دې ملت یې پتا باندې نسی ګوتا نهاند افغانیت یې بیرغ مو دې.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې لا هم د خپرېدو په حال کې د یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو د دې ویروس د مخنیوي په مقصد نوي محدودیتونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې بریتانیا هغه سیلانیان چې اسپانیا ته ځي دوه اونۍ قرنطین کوي، او په ویتنام کې چارواکو د کرونا د پیښو له زیاتېدو سره سم له یو مرکزي ښار څخه لسګونه زره تورستان ته د وتلو امر کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
په اسپانیا کې چې یو وخت په اروپا کې د کووید 19 یو لوی ځاله وه، او په نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو د شمیر زیاتېدو دا ویره هم زیاته کړې ده چې د توریزم د راژوندي کولو او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرو څو میاشتو هڅې خاورې نشي. د برتانیا د حکومت هغې پریکړې چې له اسپانیا څخه راستنیدونکي سیلانیان باید د 15 ورځو په مخه قرنطین شي، لږ تر لږه یو اقتصادي ایرلاین دې ته اړ کړ چې له نن څخه اسپانیا ته خپلې الوتنې لغوه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سفر بندیز د کورونا د مخنیوي لپاره اوږدمهالې حل لاره نه ده. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو پروګرامونو مشر مایک راین پرون د جولای په 28 په یوه خبري غونډه کې وویل
continuing to keep international borders sealed is
د نړیوالو سرحدونو بند ساتل د نړۍ د اقتصاد لپاره دایمي ستراتیژي نشي کېدای. نو که څه هم موږ په دې برخه کې د پرمختګ پایل ته اړتیا لرو، خو دا کار باید په داسې یو طریقه وشي چې خطر یې لږ وي، او په دې برخه کې موږ له غړو دولتونو او د توریزم د صنعت له مسؤلانو سره په نږدې تماس کې یو. په متحده ایالاتو کې د بیسبال د تورنمنت د دوام پر وړاندې ورسته له هغه خنډ را برسېره شو چې یو اونۍ مخکې د دې لوبو د لړۍ لومړی تورنمنت له نندارچیانو پرته په تشو لوبغالو کې ترسره شو. د دې لیګ درې لوبې پرون د جولای په 28 وروسته له هغه لغوه شوې چې د میامی مارلنز لوبډلې د 11 لوبغاړو او درې روزونکو د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راوته. د یو بل خبر لمخې د امریکا کانګرس د کورونا د محدودیتونو له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې لپاره د $1 تریلیون په ارزښت د یو بل پروګرام په اړه غور کوي، او غواړي له امریکایانو سره پر اونیزې نقدي مرستې سربیره په یو ځل د سړي پر سر $1200 نقدي پیسې وویشي. د یو ورته مخکنی پروګرام په اساس تر اوسه هم هغه امریکایان چې وزګار دي د اونۍ شپږ سوه ډالره نقد پیسې ترلاسه کوي، خو د دې پروګرام امتیازونه د روانې میاشتې تر پایه دوام کوي. د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر په آسیا کې هم په زیاتېدو دی. په ویتنام کې حکومت لسګونه زره توریستانو ته له مرکزي ښار د نانګ څخه د وتلو امر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ډیر ژر به د خوشیسو طالبانیان شمیر 5000 ته ورسیږي چې ورسره به د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. ولسمشر غنی دا خبره شی به مخکې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دا خبره نن سه‌شنبه په خپل راپور کې کړې ده. پاکستان د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د خپلو 15 کمانډو پوځیانو او دوو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه پیښه نن سوې ده. او د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 تریلیون په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یو نوی بسته وړاندیز کړه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو دوه نیس پروګرامونه وړاندې لرو. د ګړې اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خو لمړی راپور ترازو. په غزنی کې د کورونای چارو وزارت وژل شوی کارکون کې فاطمه مور وایي لورې طالبانو څوار لس ورځې برمته نیولې او بیا یې وژله. د فاطمه مړی د تیر شنبې په ورځ په اندړو ولسوالۍ کې وموندل شو. مور وایي لورې په همدې جرم وژل شوی چې د پولیسو په توګه یې د خلکو خدمت کاوه. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دا کار د طالبانو دی. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا درویش کلنی فاطمه مړی د تیر شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمه مور مریم ال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوري څوار لس ورځې وړاندې په پولیس چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه و چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ مقور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریم په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقور ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمه د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل
زه 15,000
لا نه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاور پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود.